द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे प्रणव ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتنیاتو په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو سات خبری خبرونه کې قربانی او وګمه جالوان
او بختور شه
ملاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته
پاکستان پنجاب سودی پولیس چارواکی وای د ترهګرو پر ضد د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمیر مشکوک کسان نیولي او د فوز او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د راپورټونو تر مخه دغه عملیاتو په سر اختلافونه راپورته شوي
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي دا چې د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل لکه د دې خپل د دې چې کوم دا هغه طالبانو سره نږدې ده
د پاکستان خیبر پختونخوا حکومت وای کال 2012 راهسې تر 9000 پورې ټولنیز غیر دولتي تنظیمونه تړلې دي د پرمختیا کارپوهان وایي دا د عامو خلکو لپاره ډیر تاوان دی
دا لکه وړې وړې سی بی اوز جوړ شوې دي په کلو په سطح باندې هغه ډېر ښکلې دا سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو هغه ډېر لوی دغه نقصان رسېده بس هغه سټاپ شو
امریکای پایتخت واشنگتن ڈی سی کې د سبانه د جوهري وسلو ر تحفظ په اړه نړیواله سرمشریزه غونډه پیل کیږي امریکای چارواکي اندیښمن دي جوهري مواد د داعش تندره و ډلې په لاس کې ورتلې شي
دا او یو شمیر نور مهمه رپورټونه عمر کې وزمږ په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سر ملګری اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
پلاور کې د ترګر حمله ورستو امنیتی ادارو د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات شروع کړی دي د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله خبریالانو ته ویلي د استخباراتي ادارو په معلوماتو یو شمیر چاپی وهل شوی او د 1500 نه زیات مشکوک وسلوال پکې نیول شوی دي د پاکستان د پوز ترجمان جنرال عاصم باجوا ویلي استخباراتي ادارو د پیراملټری ځواکونو ترڅنګ د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې د لټون عملیات پیل کړی دي څېړونکي وایي په هیواد کې د ترهګر تنظیمونو مضبوطې جرړې په پنجاب صوبه کې دي او د ترهګرۍ قابو کولو دپاره په جنوبي پنجاب کې د کوټلي عملیاتو ضرورت و رپورټونه وایي په پنجاب کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په سر د فوز او د نواز شریف د حکومت ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي دي څېړونکي وایي پنجاب کې د عملیاتو اختیار فوز په خپلو لاسو کې ساتل غواړي
او مطبوعات وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پانسۍ په خلاف راټول شوي مظاهرینو د حکومتي دړکو باوجود نن په څلورمه ورځ هم احتجاجي درنه جاري ساتلې او ګواښ یې کړی چې په دغه لار کې خپل مرګ ته هم تیار دي په دې هکله نور تفصیل لري پیر ولایت شاه
د احتجاجي ناست نه پیدا شوي صورتحال باندې په حکومتي کچ غور او فکر روان دی او په دې لړ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د یوې اعلی پایې غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف هم ګډون کړی دی د سرچینو تر مخه په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وفاقي وزیر ته نن په هر صورت د مظاهرینو د خورولو حکم ورکړی دی د دې ترڅنګ د پرون نه د احتجاجي مظاهرینو د مشرانو د اسلام آباد د انتظامیه ترمنځ د مظاهرینو په پرامن توګه خورولو لپاره مذاکرات هم وخت په وخت کیږي د ممتاز قادری د پلویانو په لسو مطالباتو کې د توهین مذهب په قانون کې د څه قسمه بدلون نه راوستلو او ممتاز قادری ته د شهید درجه ورکولو مطالبات شامل دي او دوی په احتجاجي ناسته کې شریک د گرفتار کړی شوی کارکنانو د مشرانو د خوشی کولو د دوی په ضد د درج مقدمات واپس اخیستلو غوښتنې کوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو دا
په خیبر پختونخوا کې د کال 2012 راهسې په ځای ټولنو کې د خیر خیګړې د 9000 نه زیات تنظیمونه تړل شوی دی چې ورسره د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د خیر خیګړې او ترقې کارونه متاثره شوی دی دا خبره نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې راپورته شوې ده
او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په جنیوا کې د شام د کډوالو د پرځای کولو لپاره یو غونډه رابللې ده په دغه یو ورځنی کانفرنس کې بان کی مون د شام د کډوالو د مسلې د حل لپاره د نړیوال یکچهتی او عزم زیاتوالي خبرې کړي نور تفصیل لري مختار خلیل
د ملګرو ملتونو لوی سکتر بان کیمون د شام د مهاجرو د سر دوباره آبادولو په معاملہ د غور کولو د پاره په جنیوا کې یو غونډه رابللې ده. خاغری بان کیمون د یو ورځنی کانفرنس نړیوالو نمائندګانو ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د شام د مهاجرو د شخړې د اوارولو د پاره په عالمی سطح لوی اتفاق پکار دے. پا غنڈا کی دا پناگزینو پا بابلا دا ملگرو ملتنو ہائی کمیشنر فیلپو گرانڈی دا شام دا مہاجرو پا کشالک کی دا مصر، اردن، عراق، لبنان او دا ترکی پا امداد دا دوی مننو کا. پناگزینو دا پارا دا ملگرو ملتنو ادارہ گواڑی چی دا شام نماجر شوی سبرخ خلق راتلون کو دریو کالو کی دا شام گیر چاپیر ملکنو کی زی کی یاد دیوی چی شام نا دا وقت اتو سلویخت لکو خلقو کڑی کڑی دی.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند جمهوریتي کاندیدانو کې پاتې دریو د نهې پر ورځ د دولت اسلامي توندروي ډلې ته ماتې ورکولو په ضرورت زور اچولې. په دغه ځغل کې مخکې کاندید د ډونالډ ټرمپ د سی ان ان یوې دستوري ته په ویسکانسن کې وی چې د دوی اولین کار آی ایس یا دولت اسلامي وجود د نړۍ نظر تر زره ختمول دي او په دې کې هیڅ خوخه ناخوخه ناراضي. د ډونالډ ټرمپ وروسته ولاړ کاندید د ټیډ کروز امریکا ته ویلی دی چې پکار دا چې آیس پر ضد هوایی قوت پراخه استعمال شي، بیا کود جنگیالو تا وصله ورکول راځي چې هغوی د دولت اسلامی تنلاری وژني.
په برما یا میامار کې په تیرو 15 لسیزو کې په لومړي ځل یو جمهوري صدر د خپلې څوکۍ حلف اوچت کړو. او یا کلن ټین کایوف تیره ورځ د پارلیمان د ګډې غونډې نه وړاندې په یوه وړه دستوره کې د برما د صدر په حیث سوګند اوچت کړی دی. په دغه دستوره کې د هیواد دوه مرستیال صدرانو مایند او هنری وین ټیو د خپلې څوکو حلف هم اوچت کړی دی. د برما د آئین تر مخه په دغه انتخاباتو کې بریالی شوې مشره آنګ سان سوچی په دې خبره د صدارت په څوکۍ نشي کېناستی چې د هغې خاوند یو غیر ملکي تن دی.
د امریکې، جاپان او سویلي کوریا مشران به د شمالي کوریا لخوا د اټومي خطرې په معاملې د غور کولو لپاره د زیارت پر ورځ واشنگتن کې غونډېږي. خیال دی چې دوی به غونډه کې زیاتې خبرې د چین په باب لکوي. د دریو ملکونو مشران به روانه هفته کې واشنگتن کې د اټومي تحفظ په هکله د سرمشرانو د کېدونکې غونډې په موقع خپلو کې ناست کوي. دا به د دریو واړو ملکونو د مشرانو تیرې جنوري کې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د لګیدلو بندیزونو وروسته وړومبی غونډه وي.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند پاین کې د بدلون فیصله واپس اخیستی چې تر مخه به په فرانس کې زیږیدلی ترهګرونه د شریعت حقونه اخیستل کېده. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د دغه آئینی بدلون تجویز د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ترهګر حمله وروسته ورکړی وو. په دغه حمله کې 130 کسان وژل شوي او د 350 نه زیات جوړل شوي. ولې د فرانس سینټ او قومي سملی هغه وخت هم د دغه تجویز مخالفت کړی وو.
د نایجیریا د دفاع وزیر ویلی دی چې د نایجیریا پوز د صدر محمود بوهاری د مشرۍ لاندې د بوکو حرام خلاف جنگ کې زړه پورې پرمختګ کړی دی. ریټایرډ جنرال دان علي نن په خپل یو بیان کې ویلی دی چې پوز د بوکو حرام نه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي او اوس بوکو حرام په پټه د گزار کولو پورې محدوده کړې شوې دي. هغلی علی دا هم ویلی دی چې پوز به په راتلونکو 2-3 میاشتو کې سمبیس زنګلونه د تراګرونه صفا کړي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو واوریدل په خبرونو کې چې په پنجاب کې امنیتی ادارو د ترهګرو پر ضد باندې د لټون عملیات پیل کړی دي او دا عملیات تیر د اتوار په ورځ باندې په لاهور ښار کې د ځانمرګي حملې وروسته پیل شوي دي. دغه عملیات په کمو کمو سیمو کې روان دي او په دې کې د کمو ډلو کم کم ښکارا غړي نیولې شوي دي. دغه تفصیلات مو سوشې به وړاندې د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر نه اخیستي.
پرون راهیسه د عملیات شروع دي د پنجاب په مختلفو برخو کې چې پکې اکثره د لاهور شاو خوا دی د مرکزی پنجاب کې دی ملتان کې دی په دې کې شو ویل کېږي چې 1500 شتمن کسان نیول شوي دي په دغه کې کزه تاسو ته شمیره دروښیم نو په مظفر غړ کې چې دی دیش کسان نیول شوي دي پر اجنپور کې د تراګرو ډلې چې دي هغه 28 غړي نیول شوي دي په ملتان کې 52 په خانیوال کې 8 بهاولپور او بهاولنګر کې 55 نیول شوي دي دغه چې لیا او ډیر غازی خان کې 1.5 کسان نیول شوي دي رحیم یار خان کې 4 دیش کسان دي لودرا کې 115 کسان دي ګجرانوالا کې 116 او سرګودا او فیصل آباد کې 40 دي شکمن کسان دي چې نیول دي د دینه علاوه بختور شاه صاحب نن چې کوم کاروایی شوی د رایون روډ باندې شوی ده او څنګه شکمن کسان چې دي هغه د وسلې کلاشنکوف او د دستي بمنو سره هم نیول شوی دي او ویل کیږي چې دغه کسان چې نمونه یې هم په مطبوعاتو کې مخې ته راغلي دي خان وحید چې دی وی تعلق د پېښور سره دی د مطبوعاتو تر مخه ناصر اقبال تعلق د اقبال د لاهور سره دی او جنید ظهور چې دی هغه د بتابا سره تعلق لري چې په دغه کاروایی کې نیول شوی دی او دغه عملیات چې دی هغه د پولیسو لاړه د تراګری د مخنیوي کمی اداره چې دا د هغې لاړه او د نورو ادارو لاړه چې دی مخې ته را روان دي او ورسره د سند سره پر بارډر باندې چې کوم راجنپور دی هلته هم عملیات شوي دي او 800 ویل کېږي کوم رپورټونه چې مخې ته راغلي وایي 800 پولیس اهلکاران چې دی په دغه کې برخه اخیستې ده او تر اوسه د 1500 څخه زیات چې دي هغه کسان نیول شوي دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
وایس آف امریکا دی ریډیو دی هر څه ک سیړونکو د یو وخت راسي وایل چې د ترهګرو جرړې په پنجاب او د پنجاب په جنوبی سیمو کې دی خو تر یو ډېر مودې ورستو د غلطه د ترهګرۍ د سوپی خو ورستو د ترهګرو پر ضد لټون عملیات پیل شوې دي. دغه عملیاتو په اړه باندې سیړونکو دا وایي چې غنې د حکومت او د فوز په خپل منځ کې اختلافونه دي. د دغه عملیاتو په سر باندې وسیړونکې دا وایي چې په پنجاب صوبه کې چې کوم عملیات کیږي نو فوج دا غواړي چې دغه عملیاتو اختیار په خپل لاس کې وساتي. تفصیل اورو د ډیور اډیو خبريال ارشد حسین.
د اتوار پر ورځ لاهور کې د ترهګرو برید وروسته لاهور او اسلام آباد کې د دوه جدا جدا خبری غونډو نه دا حقیقت پای ته رسیدلی دی که فوز غواړي او کنه، خو سیاسي حکومت د دغه عملیاتو واګې په خپل لاسونو کې ساتل غواړي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن استاد او نامتو سیړنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې پنجاب په بنیادی توګه د پاکستان مینځ ګڼل کیږي او دا هم حقیقت دی که د ملک پوځي اشرافیه ده او کو سیاسي د هغه ارتکاز هم په پنجاب کې دی، خو په دې دواړه اشرافیو کې دا اختلافات د پخوان را روان دي. د پریکړو یا د فیصلو کولو زیات اختیار به د چا سره وي؟
نو په دې خو تقریبا اتفاق دی چې بعضی تنظیمونه که سیول اشرافیه ده که عسکري اشرافیه ده، چې بعضی انتحاګر تنظیمونه چې کم په کشمیر کې یا په افغانستان کې عملیات کوي هغه اساسه ګڼل کیږي او هغه ریاستي اساسه ګڼل کیږي، او دغه ریاستي اساسه ګڼل دا عمل په یو شکل کې یا په بل شکل کې سیول اشرافیه کې دننه خلکو کې موجود دی، په عسکري اشرافیه خلکو کې موجود دی. نو اختلاف په دې نه دی چې دغه بعضی تنظیمونه اساسه ده، و اختلاف پدې دی چې دی عملیاتو کی به خبره د چا منل کیږي یا د عملیاتو سرپرستی یا د عملیاتو نگرانی وسوکي.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکار او د فوز پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای څنګه چې د کلدم تر هغه تندرو یا تنظیمونو جال په ګرد هیواد کې خور دی، نو دغه رنګ دغه تنظیمونه په پنجاب ایالت کې هم جوړې جرل لري. خدا حقیقت ته که د سیول حکومت زړه خوي او کوبت خو فوج اعظم لري چې په پنجاب کې نه یوازې عملیات وکړي بلکې د دې اختیار هم په خپل لاسونو کې د ځان سره اوساتي.
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي دا چې دې د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل، لکه د دې خپل د یو چې کوم دا هغه طالبانو سره نږدې ده چې دا هغه قسم خلکو سره دي چې کوم ځکه چې دا رایټس جماعت دی هغه ښي لاس والے جماعت دی، نو د دې خپل دغه شته دی سوچ چې په هغې باندې نور خلک دې سره متفق نه دي.
پرون یو خبری کانفرنس ته د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ویلی وو چې په پنجاب کې د ترهګر تندرو یا تنظیمونو سلیپنګ سیل یا پټ جالې نشته، خو ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې د ډېرې زمانې نه پنجاب په فکری او ستراتیژیکي توګه د هغه ټولو انتهاګر وسلوالو ډلو دپاره د مرکز یو شکل پاتې شوی دی.
تر څو پورې پنجاب کې دننه دغه نتورک یا سندیکیت یا اتحادونه د هغه وسلوالی یا اورپکی په نخ شوی نی یا د هغه زور نی مات شوی یا د هغه رسد لارې نی مات کړی شوی یا د هغه مرکزونه ته زیان نی رسول شوی، نو په نور ملک کې چې کوم انتهاګر عملیات کیږي یا د انتهاګر تنظیمونو دغه عملیات کیږي هغه به هم هغه شان رواني.
که څه هم سیړونکي او مطبوعات په پنجاب کې د ترهګر وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په نوعیت او په دې کې د طاقت د استعمال په شدت اختلافات لري، خو په یوه خبره ټول سلا دي چې تر څو په دغه ایالت کې د مذهبي تندرو یا تنظیمونو جال نوي تس نس کړی شوی، نو د ملک په نورو برخو کې د جاري عملیاتو ګټې په خشان نشي ترلاسه کېدی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیو.
امریکا دی وری جو دی قدم نوریدن کو د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په اسلام آباد کې چې کوم مظاهره روانه وه د ممتاز قادری د پانسی په خلاف راغون شوی مظاهرینو د او د حکومت ترمنځ چې دی د هغوی د لرکولو لپاره عملیات شوی دی، په دې حق له ورستی تفصیلات
څه دی؟ اوریدونکو ته به دا ورستی حال وایو چې د څلور ورځو راسه دغه په ډی چوک کې د ممتاز قادری چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل و هغه ته پانسی ورکړل شو، د هغه په ملاتړ کې او لکه د قادری په ملاتړ او دغه پانسی په ضد چې کوم دغه ډله را پاسېدلې و په ډی چوک کې د هغوی د تیرو څلور ورځو راهیسې دغه د حکومت په ضد باندې مظاهرې روانې وي. نو څو شېبې وړاندې اوس د پاکستان مطبوعات دا وایي چې دغه داخله وزیر دخلی وایي چې خبرې اترې د دغه مشرانو سره وشولې او د هغوی لخوا دغلته چې کومه درنه وه احتجاجي درنه وه، نو وایي چې هغه ختمه کړی شوې ده. نو دغه درنه په اړه باندې زمونږ سره د دې د ختمېدو نه وړاندې زمونږ رپورټ راغلی او د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه چې دغه کله شروع شوی وه او د مقاصد څه وو، د حکومت نه کومې غوښتنې وي، راځئ چې دغه تفصیل واورو.
د احتجاجي ناستې نه پیدا شوې صورتحال باندې په حکومتي کچ غور او فکر روان دی او په دې لړ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د یوې اعلی پایې غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف هم ګډون کړی دی. د سرچینو تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وفاقي وزیر ته نن په هر صورت د مظاهرینو د خورولو حکم ورکړی دی. د دې ترڅنګ د پرون نه د احتجاجي مظاهرینو د مشرانو د اسلام آباد د انتظامیه ترمنځ د مظاهرینو په پرامنه توګه خورولو لپاره مذاکرات هم وخت په وخت کیږي. د ممتاز قادری د پلویانو په لسو مطالباتو کې د توهین مذهب په قانون کې د څه قسمه بدلون نه راوستلو او ممتاز قادری ته د شهید درجه ورکولو مطالبات شامل دي. او دوی په احتجاجي ناسته کې شریک د گرفتار کړی شوی کارکنانو د مشرانو د خوشی کولو د دوی په
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے دغه احتجاجی درنې ورسته حالت اوس ته وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو رپورټونه دا وایي چې حکومت دغه مظاهرچیانو لخوا یا دغه درنا کې چې کم خلک ناست دغه د مشرانو لخوا حکومت ته لس غوښتنې ورکړل شوې وي، لس نکاتي یو لیست ورکړل شوی چې دغه غوښتنې دغه مطالبې د حکومت زمونږ ومني. رپورټونه دا وایي چې حکومت په هغه کې شپږ منلې دي او په هغه کې دا هم شامل ده چې گنی د تحفظ ناموس رسالت چې کم قانون دی په کم کې چې د اصلاحاتو غوښتنې کېدې وي چې په دغه کې به بدلون نه کوي حکومت سره دغه منلې ده. نور کم کم تفصیلات دي دغه اخلو د ډیو رډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب نه چې اسلام آباد نه خپل غزم سمر کوي کیږي. ستړي مشي پیر صاحب سر تفصیلات دی سره دغه احتجاجی در نه په کوم شرطونو باندې ختم شوه؟
بختور شاه صاحب در نه خو ختم شوه او مظاهرین هم دغه ځای نه واپس شو، خو چې په کوم شرطونو ختم شوی دی نو د هغې باره کې ډېر زیات متضاد بیانات مخې ته راغلي دي. لومړی خو د مظاهرینو چې کوم مشران وو نو هغوی دا اعلان وکړ چې موږ به درنه ختموو، او هغوی دا وویل چې موږ اوه نکاتي معاهده شوې ده د حکومت سره، او د هغې ځان ټکی دا و چې هغوی دا وویل چې یو حکومت دوی ته باور ورکړی دی چې د توهین مذهب په قانون کې به څه قسم کېږي، او د دغه قانون د لاندې چې په چا باندې مقدمه جوړ دي نو هغه به خپل منطقي انجام ته رسول شي. دغه شان چې کم فور شیډول کې کم داسې عالمان دي چې د چا خلاف مقدمات درج دي، حکومت به هغه واپس اخلي. او بل دا چې د دې مظاهرې دوران چې کم کارکنان د دوی گرفتار شو نو هغه به حکومت پریدي. نو د دې نروستو چې دی د دغه مشرانو ویلو خپل مظاهرینو ته خپل کارکنانو ته چې تاسو د دې ځای نه منتشر شي او زموږ درنه چې د نو هغه د کوم په دې ځای کې خرڅېږي. بختور شاه صاحب د دې نه څه شی بی پس د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار راغی مخې ته او میډیا سره خبرې وکړې، نو هغه دا تصدیق وکړ چې درنه ختمه شوې ده، خو هغه د دې نه انکار وکړ چې څه قسمه معاهده شوې ده یا حکومت د دوی څه قسمه مطالبات منلي دي. او چودري نثار دې پورې خبریالانو ته چې کو د دغه درنې مشرانو سره د هغې معاهدې څه کاپي نو هغه د مخې ته روړي، هغه د دې نه انکار کړی دی چې حکومت د دوی څه مطالبات منلي دي. البته یوه خبره هغه ومنله چې په دې درنه کې هغه خلک چې چا سو نواری نوی کړي او صرف هغې احتجاج کې شریکو نو هغه به حکومت پرېږدي دي، خو چا چې سو نواری کړي سرکاري املاکو ته زیان رسولي د چا خلاف چې د دهشتګردۍ خورولو مقدمات درج وي نو هغه به نه پرېښودل کېږي. کله چې دغه نه دا پوښتنه وشوه چې آیا حکومت دا منلی ده چې د توهین مذهب قانون کې به څه قسمه بدلون نه کوي، نو هغه وایي چې دا د مخکې نه د حکومت څه اراده نه وه، دا قانون چې څنګه دی هغه شان به موجود وي. نو هغې ته د باور ورکولو اروسه سوال نه پیدا کېږي. نو درنه ختمه شو بختور شاه صاحب، خو دې باندې په کومه معاهده چې ختمه شوې ده نو د درنې مشران یو شان بیان ورکړي او چودري نثار وایي
حکومت بل څه
قسمه معاهده نه ده شوې. بختور شاه صاحب
ډېره مننه پیر ولا شاه صاحب تاسو دغه تفصیلات چې راځي ډېر رادیو اوریدونکو به بیا هم خبرو. ډېره مننه.
ریڈیو دے قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او څنګه چې باندې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د پاکستان خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي حکومت ته د دوی لخوا ویل شوی دی چې کال 2012 مره حسنه تر اوسه پورې 9000 پورې ټولنیز غیر دولتي تنظیمونه چې دی دغه تړل شوی دی په دې حق لا د پرمختیا کارپوهانو سخت نیوکه کړې دي او وایي چې دا د عامو خلکو لپاره ډیر تاوان دی ځکه چې دغه تنظیمونو به په سیمو کې د خیر ښېګڼې لپاره پراخ کارونه کول. نور تفصیل لري حمیدالله په خپل دې رپورټ کې.
صوبایي اسمبلی ته ویل شو د کال 2012 راسې د صوبې په 25 ضلعو کې 9048 سی بي اوس یا کمیونټي بیسډ ارګنایزیشن تړل شوي دي. په هر ضلع کې فعالو په سلګونو دغه وړو وړو تنظیمونو ته به صوبایي حکومت او نورو ادارو په ټولنه کې د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره پیسې ورکولې. خو د اسمبلی غړي میراج همایون وویل دا واړه واړه ان جي اوس تړل د ولسي ښېګڼې چارې اغېزمنې کوي
او د سیول سوسایټي ته په کار چې حکومت د سیول سوسایټي ډېره مضبوطه کی او هغې سره مدد وکړي. دا لکه وړې وړې سی بي اوس جوړې شوې دي په کلو په سطح باندې په محلې په سطح باندې جوړې شوې دي. هغې ډېر ښکلې د سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو. هغې ته ډېر لوی دغه نقصان رسېده. بس هغه سټاپ شي ځکه چې فنډنګ کېدل نه پروموټ کېدل نه او هغه کېدل خیر هغه زه اوس نو دوی تر 2012 پورې هغه له فنډ ورکړی دي. هغه اکاؤنټس کلاو کړی دی. هغه رجسٹر شوی دی څنګه سکندر خان سره چې رجسٹر شوی دی فنډز ورته ملاو شوی دی. اوس یو دم بس هیڅ پته نه لګي. بس هوا کې ختم
خو وزیر سکندر شیرپا وویل د دې وړو وړو غیر دولتي تنظیمونو یا این جی او ضرورت د بلدیاتي نظام وروسته ختم شوی دی او وایي د خیر ښېګڼې صوبایي اداره د غیر تنظیمونو لخوا په صوبه کې د کار د اجازت نامو په اړه کار پیل کړی دی.
او دا ډیسټریکټ لیول والے چې دیږي دا سوشل ویلفیر سره رجسٹر کیږي. موږ خو د سوشل ویلفیر سایټ نه دا سرکړی چې دی یار ټول دغه ارګنایزیشن جایزه خو لګیو او چې کوم غیر فعال دي هغه موږ ډی رجسٹر کو لګیو او چې کوم فعال دي نو هغه ساتو لګیو.
خو په دغه وخت په پیښور کې د غیر دولتي تنظیمونو او ادارو بیلابیلو سازمانونو په صوبه کې د خپل فعالیتونو کې راپیښو ستونزو په اړه خبرې وکړې. د سیول سوسایټي نیټورک مشر قمر نسیم اویل په اجازت نامو او د فنډونو په حصول کې هم ملکی او ځایي او هم نړیوالو غیر دولتي ادارو ته خندان دي.
فارن کنټریبیوشن بل په نوم باندې یو قانون راوستو مرکزی حکومت کوشش کوي چې دغه د پاس به د سیول سوسایټي لپاره د 1 میلیون پاکستانی روپو نه زیات فنډینګ وصول لپاره د سکیورټي اون ایکسچینج کمیشن اف پاکستان نه یو خصوصي سرټیفیکیټ چې کوم دی او اجازت نامه هغه غستل به ضروري په هغه حق لم خبرې شوې او سیول سوسایټي غریب باندې خپل ریزرویشنز ورکړل. مقامی تنظیمونو د لپاره ريجستریشن پروسس ودرېدل خو نه خو ډیر زیات سخت شوی دی او ډیر سلو شوی دی. د سره سره موږ ګورو چې په انټرنیشنل این جی اوز کې تقریبا په 135 این جی اوز کې صرف 25 ارګنایزیشن لا پاتې یو کال کې چې کم دی نو ريجستریشن ورکړل شوی دی او د باقي چې کم دی نو هغه پروسس کې دی.
دوی وویل حکومت ټول غیر دولتي تنظیمونه په یو تل کې تلي خوای اکثریتي غیر دولتي ادارې د بنیادی اسانتیاو صحت تعلیم رڼو اوبو او نور د خیر ښېګڼې په فعالیتونو کې بوختي او د هغوی بې ځایه تنګول د ولس په زیان دي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چیرې ناکام دي
خزو ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے چانو اوریدون کو ڈیو ریڈیو تھا یو واری بیا پا خیر راغلی زمگا خبرونا لا هم دوام لري یو واری بیا ستاسو پام را گرزو مهم خبرونو ساتکو تا
د پاکستان پنجاب صوبې پولیس چارواکي وایي تر اگر پر ضد د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي او د پوز او پولیس مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ رپورټونه وایي دغه عملیاتو په سر اختلافونه راپورته شوي دي
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي دا چې د ټول طالبانو خلاف عملیات نه کول او خپل لکه د دې خپل د یو کې کم دا هغه طالبانو سره نږدې ده
د پاکستان خیبر پختونخوا حکومت وای کال 2012 سمرا حسنا تر 9000 پوری ټولنیز غیر دولتي تنظیمونه تړلې دي د پرمختیا کارپوهان وای دا د عام خلکو لپاره ډیر تاوان دی
د تعلق وړي وړي سی بي اوس جوړ شي د کلو په ساته باندې نه غي ډیر خلک له سیول سوسایټي د موومنت شروع شو هغه ته ډیر لوی د نقصان رسیدې په ساګه سټاپ
امریکای پایتخت واشنگتن ڈی سی کې د سبانه د جوهري وسلو د تحفظ په اړه نړیواله سرمشریزه غونډه پیل کیږي امریکای چارواکي اندیښمن دي جوهري مواد د داعش تندروا ډلې په لاس کې ورتلی شي
اوس هم مړوانی کوو خبرونه د تفصیل سره
لاهور کې د ترګر حمله ورستو امنیتی ادارو د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړی دي د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله خبریالانو ته ویلي د استخباراتي ادارو په معلوماتو یو شمیر چاپی وهل شوي او د 1500 نه زیات مشکوک وسلوال پکې نیول شوي دي د پاکستان د پوز ترجمان جنرال عاصم باجوا ویلي دي استخباراتي ادارو د پیرا ملټري ځواکونو ترڅنګ د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې د لټون عملیات کړي څېړونکو وایي په هیواد کې د ترهګر تنظیمونو مضبوط جرړې اکثر په پنجاب کې وي او د ترهګرۍ قابو کولو لپاره په جنوبی پنجاب کې د کوټلي عملیاتو ضرورت بو رپورټونه وایي په پنجاب کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په سر د پوز او د مسلم لیگ نواز د حکومت ترمنځ د اختلافات رامینځته کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي دي پنجاب کې د عملیاتو اختیار پوز په خپلو لاسونو کې ساتل غواړي
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د څلورو ورځو نه روانه په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پانسۍ پر ضد راټول شوي مظاهرینو درنه د حکومت او د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ختمه شوې ده رپورټونو تر مخه د مظاهرینو د مشرانو لخوا ویل شوي دي چې حکومت د هغوی لخوا و نکاتي معاهده منلې ده خو بیا د داخله چارو وزیر ویلي دي چې دوی د مظاهرینو کومې غوښتنې یا شرطونه نه دي منلې باندې د دغه مظاهرو د جاری ساتلو په حق لا دغه مشرانو غواخ کړي او چې په دغه لار کې خپل مرګ ته هم تیار دي
خیبر پختونخوا کې د کال 2012 سم راسه په ځای ټولنو کې د خیر خیګړي د 9000 نه زیات تنظیمونه تړل شوی چې ورسره د صوبې په لور پروتو سیمو کې د خیر خیګړي او ترقی کارونه متاثر شوی دي دا خبره نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې راپورته شوی و
د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په جنیوا کې د شام د کډوالو د بیرته پر ځای کولو لپاره یو غونډه را بللې په دغه یو ورځنی کانفرنس کې بان کی مون د شام د کډوالو د مسلې د حل لپاره د نړیوال یکجهتی او عزم زیاتوالي خبرې کړې دي
په برما یا میامار کې په 1315 لسیزو کې په لومړي ځل یو جمهوریت صدر د خپل څوکۍ حل پوچت کړی دی او یا کلن تیم کایوف 13 ورځ د پارلیمان د غړي غونډې نه وړاندې په یو وړه دستور کې د برما د صدر په حیث څوکان ورته کړي په دغه دستور کې د هیواد دوه مرستیالانو صدرانو هم د خپل څوکو حلفونه اوچت کړی دي.
د امریکای، جاپان او سویلی کوریا مشران به د شمالي کوریا لخوا د اټومي خطرې په معامله د غور کولو لپاره د زیارت پر ورځ واشنگتن کې غونډېږي. خیال دی چې دوی په غونډه کې زیاتې خبرې د چین په حق لکوي. اخوا په امریکای کې د ریپبلیکن ګوند جمهوریاستي کاندیدانو کې پات درېو د نهې پر ورځ د دولتي اسلامي توندروي ډلې ته ماتې ورکولو په ضرورت زور اچولی دی. په دغه ځغل کې مخکې کاندید ډونالډ ټرمپ، ټد کروز او بیا جان کیسک د آی اس توندرو ډلې ته ماتې ورکولو په اهمیت باندې زور اچولی.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند په عین کې د بدلون خپل فیصله واپس اخیستی را چې تر مخه به په فرانس کې زیږیدلی ترهګرو د شریعت حقونه اخیستل کېدل. د فرانس صدر د دغې آئینی بدلون تجویز د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ترهګر حملو وروستو ورکړی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو شمیر مهم رپورټونه د خبرونه په دې برخه کې هم لرو. خو لومړی تاسو ته وړاندې کوو چې د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي. کتنه ورته کړی دا ډیو ریډیو همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په آنلاین خریدونکو کې مشهور اخبار هافینګټن پوسټ کې پاکستان کې د ورځ په زیاتی پانسیانو په بابلا د نامتو لیکوال د نیک رابینز یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې په تیرې اتوار د لاهور په یو پارک کې د یوې خونړۍ خودکش حملې وروستو حاکمانو تر اوسه پورې څه د پاسه 1500 کسان نیولی دي. دا گرفتارۍ د پاکستان د حکومت لخوا د اسلام پسندو ډلو خلاف د پیښور د آرمی پبلک سکول د خونړۍ واقع وروستو د شروع کړی شوو عملیاتو د سلسلې تازه اقدام دی. د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان خلاف پروس کال نه شروع کړي خپل عملیات اگر چې کامیاب بلی، خو د یو کال راسی د جاری دی عملیاتو په دوران کې هم پاکستان کې بمی چودنې او ترهګر حملې جاری دي. د پاکستان د حکومت او د فوج د ترهګرو خلاف فوجي عملیات پاکستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزو کې دوله سوابه اوس متنازع شوی دي، او دا ځکه چې پاکستان کې د 500 سزاګانې د تیرو شپږو کالو راسی ځنډولې شوي وي، خو د کال 2014 نه بیا شروع کړې شوي دي او تر اوسه پورې په سوونو کسان پانسی کړې شوي دي. پاکستان کې د حکومت لخوا د پانسیانو د بیا شروع کېدو تر مخه تر څو وخت پورې صرف د ترهګرای مجرمان پانسی کولای شول، خو د تیر کال د مارچ نه د ډیر شنورو جرمونو مجرمانو ته هم پانسی ورکول شروع کړی شوی دی. هافینګټن پوسټ نور لیکي چې پاکستان کې تر اوسه پورې 322 مجرمان غرغره کړی شوی دی. دې سره پاکستان، ایران، سعودي عرب او چین سره برابر شوی دی چرته چې د دنیا د ټولو ملکونو نه زیاتې پانسیانی ورکولې کیږي. د بشری حقونو مرستیالانو پاکستان کې د پانسیانو د بیا شروع کېدو د مخالفت کولو په وخت ویلي دي چې د حکومت په پالیسۍ کې دا بدلون د پاکستان د ناقص قانوني او عدالتي نظام له سببه راغلی دی. سویلي ایشیا د پاره د بشری حقونو د ایمنیسټي انټرنیشنل نومي تنظیم ډیپټي ډایرکټر جمین کور وایي چې پاکستان کې د مقدمو په انصاف سره د نه چلیدو مسله ډیره د فکرمندۍ مسله جوړه شوې ده. جمین کور وایي چې د پاکستان په ناقصه عدالتي نظام کې د ملزمانو په زبردستۍ سره او په وهلو ټکولو د اقبالي کولو او د دوی خپلو وکیلانو ته د نه پرېښودو مسلې هم شامل دي. اخبار لیکي چې د پیښور آرمی پبلک سکول د واقعې وروستو پاکستان خپل آئین کې بدلون راوستی دی، او د ترهګرۍ د شکمنو کسانو مقدمې یې فوجي عدالتونو ته د لیږلو اجازت ورکړی دی. د بشري حقونو تنظیمونه په دې اعتراضونه لري. جمین کور وایي چې فوجي عدالتونه د انصاف په بین الاقوامي معیار پوره نه دي، او په دې کې د ناستو فوجي افسرانو نه خو څه قانوني تربیت شوی دی او نه په عدالتي رموز آګاه دي. د پاکستان حکومت د پانسیانو په تازه شروع کړې شوې سلسله کې داسې کسان هم پانسی کړي دي چې د سزا او رولې کېدو په وخت نابالغ وو. دغه شان عبدالباسط نومي داسې یو تن هم پانسی کړی شوی دی چې هغه پانسی ګاټ کې په پرته پرته بېدسته شوی وو او د نامې نه لاندې ټول بدن یې مړ وو. هافینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې د بشري حقونو د ګوندونو د خولې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د 500 مجرمان پانسی ګاټ کې پراته دي. د بشري حقونو ګوندونه اوس د تازه نیولې شوو کسانو د انجام په انتظار دي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قطر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه اوري. موږ سملګری اوسئ او څنګه چې روانه په خبرونه کې موږ تاسو ته یو مهم پرمختګ چې دلته په امریکا کې روان دی دا غي په حق لا تفصیل لرو. د اټومي تحفظ په لړ کې په سرخار واشنگتن کې د چکمه اونۍ روانه ده. په دې کې د سرمشرانو غونډه تر سره کیږي او په دغه لړ کې چکمه هغه ملکونه یا هیوادونه چې اټومي وسلو یا پروګرام لري نو د دغه خوندی لاسو کې پرتو اوسېدو په حق لا دوی مهمه خبرې اترې کوي. په دې لړ کې پاکستان په حق لا باندې د دې اټومي پروګرام په لړ کې چې کوم ماهران دي هیوادونه دي د هغه سره کوم اندېښنې دي. افتخار حسین دغه ټول لنډیز په خپل دې رپورت کې لري.
سبا او بل ورځ دلته په واشنگتن ڈی سی کې به د نړۍ د 50 هیوادونو څخه نمائندگان یا مشران د هغه هیوادونو راغونډیږي. د ته نیوکلیر سمیت وی. دا هغه هیوادونه دي چې یا خو په خپله اټومي وسلې لري یا دغه ټکنالوژي لري او یا د اندېښنه لري چې ګنې اټومي وسله د ترهګرو یا هغه خلکو لاسو ته غورځېدی شي کوم چې د دې غلط استعمال کولی شي. نو یقینا دا په نړۍ کې اوس چې دی یو غټه فکرمندي ده، په خاصه توګه کله نه چې ترهګر په منځني ختیځ کې ډیر فعال شوي دي، په سویلي آسیا کې ډیر فعال شوي دي او هغوی په اړه باندې ویل کیږي چې انټینټ یعنی اراده هم لري او کیپبلټي صلاحیتونه دا هم لري چې دا ترلاسه کړي. نو همدغه وجه وه چې په دې موضوع باندې بیا دلته کې موږ د څېړنکارانو سره خبرې وکړې چې د دې سمیت یا د سر مشریزی غونډې هدف څه دی. دا خو څلورمه او اخیرنۍ غونډه ده، دا به جاری ساتل کیږي. دا د امریکا صدر براک اوباما چې کله دی په کال 2008 کې صدر جوړ شو نو په کال 2009 کې دا کار پیل کړ. د دې هدف په څه وي نو په دې باندې دلته په واشنگتن ڈی سی کې یو ښه اداره آرمز کنټرول اسوسییشن دا غي څېړنکار ده کیلسی ډیونپورت دا پوښتنه مغې ته کې خو دلنه غوي جواب څه داسې راک.
I think that leaders will be particularly focused on how to maintain progress on nuclear security after the summit process ends. So in particular,
دا وی چې په خصوصي توګه د نړۍ څخه راغلي مشران به په دې باندې توجه ورکړي چې تر اوسه پورې دوی د اټومي وسلو د تحفظ لپاره څومره پرمختیا کړې ده، څومره ګامونه اخیستل شوي دي، څومره همکاري شوې ده، هغه مخ په وړاندې بوزي. او د دې سره سره په دغه خبرو کې دا هم وی چې 15 اکشن پلانز یعنی هغه عملی کولو لپاره منسوبې به 15 وي او هغه به د غټو غټو ادارو په مرسته باندې کم چې IEA دا یو ان دی انټرپول دی او داسې غټې ادارې دي 15 په نړۍ کې دا غوی په مرسته باندې چې دی نو عملی کیږي. اوس راځو په دې حواله سره 13 ورځ په واشنگتن ڈی سی کې د وایټ هاوس د سپینې ماڼۍ چارواکو هم خبرې اترې کړې دي او هغوی دا ویلې دي چې په عمومي توګه دا خو ګلوبل په نړیواله کچه باندې موږ د تحفظ لپاره هڅې کوو، په هیوادونو کې همکاري زیاتو، شعور بیدارو، د دې توجه خلکو دې ته راړو. خو دی بیا دا هم وایي چې دا وخت د داعش تندروه ډلې لخوا که موږ وګورو نو په عراق کې دوی مسترد ګیس یعنی کیمیکل ګیس هم یوز کړی دی. نو د دې مطلب دا دی او په بلجیم کې چې دې ترهګرو د پلانټ چې کم څوک اداران وي د نیوکلیر پلانټ په اغوی یې څارنه کوله نو دغه سیزونه داسې ښایي چې ګنې اوس ترهګر غواړي چې دغه وسله په لاس راولي. پاکستان کې ترهګر چې دې وخت په وخت بریدونه کوي، 2 ورځې وړاندې په لاهور کې چې کم برید شوی دی، د دې نه علاوه چې دې په هیواد کې چې کم اړې ګړې وي هغه هم د دغه ترهګرو د لاسه وي. او په پاکستان کې هم چې دې ډاکټر عبدالقدیر خان په خپله منلې وه قام ته په خطاب کې چې او ما اټومي رازونه ورکړي دي، داسې یو بل ساینسدان هم منلې وه چې د القاعده مشر د هغه وخت اسامه بن لادن سره میلاو شو. نه صرف دا بلکې ډېرې داسې خبرې دي د پاکستان د هند سره دښمني واړه وړې وسلې جوړول یقینا ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. دغه پوښتنه چې دا اندېښنې څرنګه دي، په نړۍ کې دا وخت دې ته څنګه کتل کیږي، نو په دې باندې بزو تاسو یم ټوبی ډیلټن د کارنیګی انډاومنت سره کار کوي دغه شړنکار څه جواب داسې راکړي.
I think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme, in the sense that there are a number of groups that attack.
دوی د پاکستان په حواله سره چې کله خبره کیږي نو تھریټس ار ایکستریم، یعنی دغه خطرې ډېر جوړې دي. او بیا وی چې را په دې ذکر وکړه پاکستان په نیوی په کراچۍ کې نیوی مرکز باندې چې بریدو شو، دوی کې داسې رقم بریدونه په پوزي ودانو باندې کیږي چرته چې دا وسلې پرتی وي کسرب دا نیوی، نو د وړې کچې وسلې یا د کمې کچې یورینیم یا نور داسې مواد، نو یقینا دا یو غټ خطر دی. خو یو خبر اړې راوازه هدا چې د دواړو شړنکارانو وی چې پاکستان پرستیو کې د خپل اټومي موادو تحفظ لپاره ډیر ګامونه اخیستي دي او نړۍ لګیا ده په دغه باندې نظر کوي.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او د جرمونو د مخنیوي د څانګې په افغانستان کې ویان محمد هاشم وحدتیار وایي د افغانستان هلمند، قندهار، نیمروز او فراه ولایتونو کې د افیمو پیداوار د طالبانو د آمدن لویه برخه ده. او دی وایي چې د دینه د طالبانو د کال په حساب آمدن یا سالانه آمدن 200 میلیونه ډالر جوړیږي او دغه شان جاری وي نو په هیواد کې به د ترګرۍ پر ضد چې کومه روانه مبارزه ده هغه هیڅ ګټې را نه وړي. د محمد هاشم وحدتیار سره دغه مرکه د ډیبر ډیو همکارې منزه شهید کړې ده.
زه به دو نقطو ته اشاره وکړم. اول دا چې تریاک د نامنی سره مستقیما وصل لري، په هغه ساحو کې چې نامنی دی هلته تریاک شته دي، او هغه ساحې د قندهار دی، فراه دی، نیمروز دی او هلمند دی چې په دې ساحو کې ډېر زیات تریاک کرل کیږي. د ټول د افغانستان د 50% نه زیات تریاک په هلمند کې کرل کیږي. هغه دو نگانه، یو دره چې په هلمند کې ناامني ده او دویم دره چې لکه ګردی جنګر او بارامچا په دې ساحو کې دې ساحو نه اپیوم پوت هیروین اوړي او هیروین به ډېر په اسانۍ پاکستان او ایران ته رسول کېدلی شي. نو کوم ځای کې چې په افغانستان کې ناامني ده هلته تریاک ډېر زیات دی. په کومه ساحه کې چې امنیت ده لکه مرکزي ساحه د افغانستان چې هغه کې تریاک یا نشته یا صفر ته نږدې شوي دي.
که تاسو خیر ده وایست چې دا مهال یونیورسيټي څه کارونه کوي چې دغه د کوکنارو کښت لمنځه ویسي او د دې ترڅنګ څه لاسته راوړنې لري؟
یو د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې په خط اول کې نه ده، دلته د افغانستان دولت او د سیمې هیوادونه د په اول خط کې دي او د قاچاقبرانو سره باید مبارزه وکړي ملګرو ملتونو اداره نه. دویم دا چې ملګرو ملتونو اداره یو د دارالنشان نقش لري چې د ملکونو ترمنځ اعتماد سازي رامنځته کړي او دوی د میز تر شا راټول کړي او هغه مسایل چې ګرم مسایل دي د میز په سر ورده کړي تر څو دوی خپل سره بحث وکړي. نو د ملګرو ملتونو ادارې لاسته راوړنه یو درجه د افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ یو همغږي رامنځته کړی چې د همغږي په اساس کې د دیر شو عملیاتونو نه زیات عملیات د ایران او پاکستان سره تر اوسه ترسره شوي دي.
بلکل، تاسو د لاسته راوړنې خبرې هم کوي او همغږي خبرې هم کوي. یونیجوسی خپل د 2015 کال راپور کې دغه خپور کړی دی چې 2013 کې 209,000 هکټر ځمکه باندې کوکنار کرل کېدله او په 2014 کې د کوکنارو کښت 5% نور هم زیات شوی دی. دا آیا تاسو ګڼئ چې یونیجیسی د کامیابی سره مخ دی؟
کامیابی او ناکامي یونیجیسی پورې نه اړه لري، دا د دې هیوادونو پورې اړه لري. یو دویم دره چې ولې 2014 کې تریاک زیات شول، د دې په خاطر چې کله نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان څخه ووزو او دا به پرېږدو، قاچاقبران په دې فکر شول چې موږ مخه به څوک ونه شي نیولی او موږ به زیات تریاک وکړو او زیات به یې قاچاق هم کړلی شو. د اعلان د دې چې د افغانستان نه باید ووزو دا په خپله یو لوی مصیبت جوړ کړو چې تریاک په افغانستان کې زیات شول. مګر خوشبختانه چې په 2015 کال کې 50% تریاکو تولید په افغانستان کې کم شو، 9% په کښت کې کم شو. نو دا یو لوی لاسته دی او موږ د افغانستان دولت نړیوالې ټولنې د غوړو چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه دوی په خپلو اجنډاو کې راولي او که رانه وسله د جنگ چې افغانستان کې د ټول سیمې ته خور شي او دا به یو لویه غمیزه شي، ځکه چې په ټوله دنیا کې د کال 60,000 کسان د تروریزم له وجې مړ کیږي، اما د تریاک له وجې 200,000 کسان مړ کیږي. په کومه اندازه چې مخدرات یو لوی ګواخ ده د نړۍ لپاره متاسفانه چې پغې سترګ ورته نه لیدل کیږي.
او وه د تیار سپ تاسو د ترورزم خبره دلته وکړه، د ترهګرۍ خبره مو وکړه، لا نو رازو یو بل پښتنې ولوري ته چې طالبان دا مهال افغانستان کې داسې ویل کیږي چې د قاچاقو کاروبار کوي او د دوی عایدم چې دی دوم دین دی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خبره حقیقت لري؟
طالبان په کال کې 200 میلیونه ډالر د عاید لري د کوکنارو له وجې. نه تنها چې 200 میلیونه ډالر عاید لري، دوی مستقیما د قاچاقبرانو سره وصل دي. هغه قاچاقبران چې په دوی په سیمه کې قاچاق کوي د یو ځای نه بل ځای ته هغوی باید ټاکس ورکړي طالبانو ته. کوم بزګران چې کری هغوی باید ټاکس ورته ورکړي. کوم فابریکې چې د لابراتوارونه چې د تریاک په هیروینو باندې اوړي هغه باید طالبانو ته ټاکس ورکړي. او په مقابل کې طالبان هماغه ساحه ورته ناامنه کوي تر څو په اسانه توګه بزګران وکړي او قاچاق وړونکي د یو ځای نه بل ځای ته قاچاق کوي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو شریکولو نه او موږ ته د وخت راکولو نه. تاسو بریالي اوسئ.
مننه.
ریډیو دی او اوس هم د مخدره موادو د مخنیوي په لړ کې دغه مهمه خبره تاسو واوریدي. اوس هم افغانستان د هغه فهرست څخه هم وتل دی چې د نری رنز یا د ټي بي په پکې زیاتو مخکې د 200 هیوادونو په دغه فهرست کې افغانستان هم شامل و. د روغتیا چې کوم د هیواد وزیر دی هغه وایي چې د ټي بي د مخنیوي لپاره زیات مرکزونه پرانستل شوی دی. سوال زره کسان چې په ټی بی باندې اخته په دغه کې 3.5% چې دی هغه خزوي. نور تفصیل لري حقمل روان په خپل دی رپورت کې.
دا برکولوز چې زیات خلک مرګ ته نږدې کوي، د روغتیا وزارت وایي د زیاتو روغتیایي مرکزونو په جوړول یې مخه نیولې. په دې اړه د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وړاندې داسې وایي:
افغانستان از جمله 22 کشور توبرکلوز دی. افغانستان د هغه 22 هیوادونو په قطار کې وو په کومو کې چې توبرکلوز زیات وو. افغانستان د صحت امې په پوره همکارۍ د هغه 22 هیوادونو له لیست ووت.
دا ماشومان ترڅنګ خزي هم په دغه ناروغي زیات یخته کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د روغتیا وزارت هڅستای او باور لري چې په دې سره ډیر خلک له مرګ څخه نجات پیدا کړي. د بشري حقوقو کمیسون مشره سیما سمر وړاندې دا سیوای
دیوای په افغانستان کې 14000 کسان په توبرکلوز اخته وو او لمنځه بتلل. په 14000 کسانو کې 3.5% خزي وي.
توبرکلوز ناروغي ډیره په هغو هیوادونو کې شته چې وګړي په ډیر نستای کې ژوند کوي. د روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د دغه ناروغي درملنه وړیا ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو رادیو، خوست.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی په لاهور کې یو خواته د اقلیتونو په ضد باندې د اتوار پروت باندې د خنړی حمله شوی و. نو دلته په پیښور کې د هندوانو یو ګوردوارا بخنه غواړم د سیکانو چې د یوې مودې راهسې بنده پرته وه حکومت هغه بیا پرانیستله. د دغې تفصیلات دي د ډیو ریډیو خبریال مدثر شان په دې رپورټ کې اورو.
دشنغره یو تاریخی ګنټګر ترمنځ چوکی واړه محلې تنگ کوسو کې د سکانو دغه عبادت خانه یا ګوردوارا او یا کال وړاندې خار کې د ویش په وخت فسادات او لامل بند شوی و او د ډیرو حسو باوجود هم تر دې دمه بند پرته و. خود تیرو لس دولس کالو د مختلفو حکومتونو او سکانو په کوششونو نن پرانستل شو او واکه د سکانو رورولای ته ورکل شو. دغه دستور په وخت د ګوردوارې مذهبي مشر اندرجیت سنگ د ګوردوارې د تاریخ په اړه ډیو رادیو او ٹی وی توای
او نن د ډیر زموږ د سیک قوم د بارا ډیر د خوشاله ورځ د کچې دا غو دوار چې کوم نن کولاو شو د 1947 کې پارټیشن کې بند شوی او د اشناواري کې بسیکان پاتې کېدو او بدل د عبادت کول او د ګوروارې کې او چې کله پارټیشن شو نو هغه سیکان ټول انډیا ته شپ شو نو دا غاب پرډیشن نه بعد دا ګوردوارا بنشي او دا الله ډیره مهرباني ده او سره دم حکما یو کار سکم دی چیرمن صاحب صدیق الفاروق صاحب هغه په کوششونو باندې د سیخ قوم په کوششونو باندې دا ګوردوارا نن زموږ لپاره بیا کولاو شو.
دستوره کې د خار د بلابلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د مشرانو ترڅنګ د سیک رورولۍ زنانه هم موجوده وي او یو سیک زنانه پریا کور د ګوردواري په پرانیستو د خپل خوشحالۍ سرګندونه سه داسې کوي. دستوره کې سیکانو خپل مذهبي عبادت وکړل او مذهبي موسیقي غږوله. او د خیبر پختونخوا د اقلیتي چارو وزیر سورنګ سنگ وای د ګوردواري پرانیستو کې ټول خپل کردار لوبولې دي
او په دې کې کولاوي دو کې د حکومت پاکستان ایکو ټرسٹ پراپرټي بورډ او خپل صوبایي حکومت ورسره د دې علاقې چکم خلق دي د پیښور عوام د دې په ډیر زیات انتک مهنت سره د ګوردوارن کولاو شو او نن تاسو یې نه چې په دې ځای کې موږ سره د پیښور د دې علاقې کم مشران دي کوغه مسلمانان دي هندوان دي سکان دي منګول په یو ځای په ګوردوارا کې ناسیو او د دې موږ سره الفاظ نشته چې د خلکو موږ سره شکریا ادا کوو.
د دستوري په وخت کلک امنیتی ګامونه اخستل شو او پولیسو څارنه کوله. سرګند دی وی پیښور کې د سکانو دا ګوردوارا په داسې حال پرانستل شو چې هم دی خار کې درې کال وړاندې د عیسویانو په کلیسا برید شو چې پکې او یو نه زیات عیسویان وجل شو او یو هفته وړاندې لاهور کې هم د ایسټر په موقع تر هغه برید کې یو شمیر عیسویان وجل شوي او شوبل دي او هیواد کې اقلیتونه د خپل امنیت په اړه اندېښنې لري. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، ٹی وی پی خبر.
هم یو اداریا لرو چې د امریکای د حکومت نظر تاسو وړاندې کوي.
د ویتنام یو عدالت خاغلی نو وی یان هو وین او د هغه ملګری نو وی یان تی من توتا د ملکی قانون د 250 د فیلاندې د قید صداګانی اورولې دي. په دوی د دغه د فیلاندې د ازادۍ او د جمهوریت د حقونو د ملک د مفاداتو خلاف د ناجایزه استعمال جرم ثابت کړی شوی دی. دوی ته دا سزاګانی د رواني میاشتې په 23 تاریخ اورولې شوې دي. نو وی یان هو وین تا چې د آن باسام په نوم هم مشهور دی 15 کاله قید او د هغه ملګری نو وی یان تی من تو تا 3 کاله قید اورولې شوې دي. دا دواړه د کال 2014 د مئی نه بندیوان دي. نو وی یان هو وین یو پخوانی پولیس افسر دی. د په کال 2009 کې د آن باسام په نوم یو بلاک کې د ویتنام په سیاسي، اولسي، اقتصادي او ثقافتي مسلو مضمونونه او تبصری لیکل شروع کړي وو. په ویتنام کې د امریکای سفارتخانه د مارچ په 23 تاریخ جاری کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ویتنامی حکومت لخوا په ورکیدونکو دې سزاګانو ډېره دلګیره ده. بیان کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې د امن پسندو کسانو لخوا د خپلې رائے خیال د څرګندولو د حق په استعمالولو د هغوی خلاف د فوجدارۍ د دپو استعمال د فکر وړ خبره ده. دا سزاګانې د ویتنام په آئین کې د رائے خیال او د پریس د ازادۍ د ورکړې شوو حقونو پر ضد دي. دا د هغو بین الاقوامي لوزنامو پر ضد هم دي چې د اولسي سیاسي حقونو په باب لدی او ویتنام پې دستخطونه هم کړي دي. امریکا د ویتنام حکومت ته غږ کوي چې دغه دواړه بندیوان بې د څه شرطه سمدستي خوشي کړي. دې نه علاوه د حق وینا په سر جیل ته اچولې شوي نور ټول کسان دې هم آزاد کړي شي او د ویتنام ټولو خلکو ته دې بغیر د څه ویرې ترهې د خپلو خیالاتو د ښکاره کولو اجازت ورکړي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.